یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي، خو پایل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د کابل په یو خوانیز مرکز کې پرونی حمله په کلکه وغندله. سرمنشي د وژل شوو کسانو د کورنۍ او لغړو سره خواخوږي څرګند کړه او د ټپیانو د ژر تر ژره رغیدو هیله یې کړې ده. ګوتریش ټینګار کړی چې تعلیم یو اساسي حق دی او د تلپاتې سولې او پرمختګ لپاره ضروری دی. لبلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د برید په کلکه غندلی دی. د ایران د استخباراتو وزارت د تیرو څلور ورځو په لړ کې د مظاهرو پر مهال د نهو تنو بهرنیانو د نیولو خبر ورکړی دی. د دې وزارت خبر پاڼې پرون ایرنا رسمي خبری اژانس ته چې خبره کړې ده، په کې راغلی دی چې په نیول شوو کې د جرمني، پولانډ، ایټالیا، فرانسې، هالند او سویډن اتباع شامل دي. په ایران کې پراخې مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو د وهلو له امله سا ورکړه. اوکراین هغه بلنلیک لاسلیک کړی دی چې ناټو سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو چارې ګړندۍ کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې د اشغال کوونکو لوري د دوی د خاورې د هرې برخې د بیلودو د مخنیوي لار همدا ده چې اوکراین پیاوړی شي او سوله ټینګه شي. زلنسکی زیاته کړه چې روسیا له موږ غلا کوي. د ده اشاره د دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوروژیا ته وه چې هلته مسکو ټول پوښتنه وکړه. او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې لخوا له خاورې سره د دې سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ. روسیه د دغه هیواد له خاورې سره د اوکراین د خاورې د یو شمېر برخو د یو ځای کېدو په محکومیت کې د ملګرو ملتونو شورا ته د امریکا او البانیا له لورې وړاندې شوی پریکړه لیک ویټو کړ، خو چین دغه پریکړه لیک ته سپینه رای ورکړه. په امنیت شورا کې د دغه پریکړه لیک پر سر تر رای اخیستو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د اوکراین څلور غصب کړي سیمې د خپل هیواد له خاورې سره یو ځای کړی دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځنۍ موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي دي. افغان لوبډله د پنځم به پورز له متحده ایمراتو څخه استرالیا ته روانه شو چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک استرالیا ته د ملي لوبډلې وار لمخه تک ګټور وباله.
ترڅو لوبغاړي د استرالیا د آب و هوا، د پیچونو او د وخت سره بلدتیات ترلاسه کړي، نو انشاءالله چې د لوبغاړو مورال ډیر ښه ده، په ښې آمادګۍ سره به په نړیوال جام کې ګډون وکړي.
فرید هوتک زیاته کړه چې د ملي لوبډلې یو شمېر غړي په بهرنیو لیګونو کې لوبیږي چې هغوی به هم زر استرالیا ته راورسیږي، خو ښاغلي هوتک په دقیق ډول څرګنده نه کړه چې دا لوبغاړي به کله استرالیا ته رسیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. کابل کې په کاچ خوانیز مرکز د برید په اعتراض نن یو شمېر نجونې او ښځو لاریون کړی. لاورینوالی وایي چې شمېر نږدې 500 تنو ته رسېده. د عدالت او نسل وژنه د پای ته رسېدو شعارونه ورکول. په دې اړه درته وړاندې په خبرونه کې بشپړ راپور او مرکه لرو. د غزنی د لس ورځنیو کرکټ سیالیونه به د دې ولایت په سطحه غوره لوبغاړي انتخاب شي.
دغه لوبې همدې دپاره وي چې مثال موږ دې ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړه لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت دپاره.
او په نړیواله مسالې کې به د اوکراین کړکیچ ته تمکیږو چې د امریکا ولسمشر له روسیې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو رد کړی دي. نور مسایل هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. کابل کې په کاچ خوانیز مرکز د برید په اعتراض نن یو شمېر نجونې او ښځو لاریون کړی. لاریونوال چې شمېر یې نږدې 500 تنه ته رسېده، د عدالت او نسل وژنې پای ته رسول شعارونه یې ورکول. له دوی یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل نور باید دا وضعیت بند شي. لاریونوالی دا هم ادعا کوي چې د طالبان لخوا وهل شوي او سپکې سپورې ورته ویل شوي دي. د کابل په لویدیځ کې د کاچ خوانیز مرکز د پروني برید د مرګ ژوبلې کره شمېره لا هم نه ده معلومه. جزئیات په دې راپور کې.
حسین از جهالت، حسین از جهالت، نسل کشی را متوقف کنید. د معترض نجونو او خوځو غوونه دي چې نن یې له ټولو محدودیتونو سره سره خپل غږ پورته کړ. د دوی د لاریون موخه د کابل په لویدیځ کې په کاج ښوونیز مرکز د برید غندل او د عدالت غوښتنه ده. د لاریون یوې ګډونوالې جولیا پارسی د لاریون پر مهال ازادي راډیو ته وویل
زموږ نننی اعتراض په کاج ښوونیز مرکز کې د قرباني شویو انجونو په اړه دی. هدف مو دا دی چې نسل وژنه باید پای ته ورسیږي، یو بدلون باید راشي. تر هغه چې نسل وژنه پای ته ونه رسیږي او افغانستان کې ځانمرګي کیږي، موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. دا د خلکو د زړونو د تسلیت لپاره نه کوو، بلکې دا مبارزه ده او زموږ هدف هم واقعي مبارزه کول دي.
خو میرمن پارسا په خپل فیسبوک پاڼه یو ویډیو کې چې ژوندۍ خبرې ده ادا وکړه چې طالب وسلوالو لاریون کوونکي وهلي او سپکې سپورې ورته ویلي. هغې دا هم وویل چې د شهلا په نوم یوه میرمن طالبانو په ټوپکو تر دې حده ووهله چې روغتون ته یې یوړه. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، خو د امنیتي ادارو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. پرون سهار نږدې 8 بجې د کابل په لویدیځ کې کاج ښوونیز مرکز په نښه شو. د کابل امنیه قومندانی وایي د دې ښوونیز مرکز دننه ځانمرګی برید شوی، خو د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل څو تنو برید کوونکو لومړی د کورس ساتونکي په ډز وویشتل او بیا دننه ولاړل او وروسته چاودنه وشوه. برید داسې مهال وشو چې د کاج ښوونیز مرکز دننه د کانکور ازمایښتي ازموینه روانه وه او سلګونه زده کوونکي چې اکثریت یې نجونې وې د خپل ښې راتلونکي لپاره خپل بخت ازمویه. طالب چارواکو پرون وویل چې پیښه کې 19 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي، خو په ټولنیزو رسنیو کې بیا د 22 تنو وژل شویو تصویرونه خپاره شوي چې 10 نجونې او 2 هلکان دي. په کابل کې د دې پیښې د غندنې په تړاو لاریون کې هم ګډونوالې ټول انجونې او ښځې وي. هغوی چې په خبره یې نور باید وژل او دا ډول پیښې پای ته ورسیږي. د لاریون یوې بلې ګډونوالې ازادي راډیو ته وویل
نن موږ د هغو کسانو لپاره راوتلی یو چې هره ورځ وژل کیږي. موږ غواړو د دوی غږ وسو، موږ غواړو د دوی تر څنګ ودرېږو او دوی زموږ تر خوا ودرېږي او په ګډه خپل غږ پورته کړو. نږدې 15 رینجر موټرونه راغلل سو زموږ لاریون وپاشي، خو موږ خپل لاریون روان وساته.
په کابل کې له خزینه لاریونوالو سره د طالبانو د تاوتریخوال ادعا په لومړي ځل نه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د لاریون کوونکو د پاشلو لپاره هوایي ډزې کړې او تر خوا یې هغه خبریالان هم نیولي او ورسره یې سخت چلند کړی چې د دې اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره راټول شوي وو.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د کاج په نوم پر ښوونیز مرکز له برید وروسته د غبرګونونو دوام. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش پر طالبانو غږ کړی دی چې د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه دي وکړي. یو شمیر افغان سیاسي مشرانو او پخوانیو چارواکو له افغان هزارګانو غوښتي چې د خپلو حقونو لپاره دي ودرېږي. د کاج په نوم پر ښوونیز مرکز د تېرې ورځې په بمی چاودنه کې د طالبانو د امنیتي بنسټونو د راپورونو پر بنسټ نونس سنا ملکیان ووجل شول او ویشتن نور اټپیان شول. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په دې اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د کابل ښار په یو ښوونیز مرکز کې په وحشتناک برید کې لسګونه انجونې او هلکان ووژل شول. چارواکي باید د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او د قومیت او جنسیت په پام کې نیولو پرته باید زده کړو ته په خوندي توګه د لاسرسي زمینه برابره کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې د دې پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې ملګري ملتونه د دغې پیښې د غندلو تر څنګ په امن او سوله ییزه فضا کې د ټولو افغانانو د زده کړو پر حق ټینګار کوي. دې پیښې د یو شمېر امریکایي چارواکو خبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې دردولای دی. نوموړي لیکلي، د هزارګانو پر ښوونځي د یو بل برید او دومره مړو او ټپیانو په لیدو مې زړه درد کوي. په بېګناه زده کوونکو باندې د برید لپاره هیڅ توجیه نشته. د افغانستان د ښځو، انجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیا ویلي چې د افغان بېګناه انجونو او هلکانو چې د غوره راتلونکي لپاره چمتووالی نیسي، وزل او ټپي کول یې له درک لوړه خبره ده. هغې پر ټویټر پاڼه لیکلي چې هزارګان د نرمو اهدافو له امله زیانمنونکې ټولنې په توګه یوازې پرېښودل سوي دي. خو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق چې د هزارګانو له مشرانو هم دی، د دې برید په اړه د خواشینۍ پیغام خپرولو په ترڅ کې له هزارګانو غوښتي چې د خپلو حقونو لپاره ودرېږي او مبارزې ته دوام ورکړي. هغه څه چې مورچه د طالبانو ضد مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرې ټینګار کړی دی او لیکلی دی چې موږ باید په ګډه د افراطیت او تروریزم څخه د پاک افغانستان لپاره هلې ځلې وکړو. خو د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس انعام الله سمنګانی د محمد محقق د خبرو په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې څو موده وړاندې مهدي بلخابي هم د ښاغلي محقق په ډاډ په مقاومت لاس پورې کړی و، خو نه یوازې محقق ملاتړ ونه کړ بلکې له هېواده یې پر وستلو هم ونه توانېده. ښاغلي سمنګانی لیکلي، په حقیقت کې د مهدي نابودي د حق لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وه، ځکه د یو ځوان هزاره رقیب نه یې نجات وموند. هڅه مو وکړه په افغانستان کې د هزاره توکمو د امنیت د خوندیتوب په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. وایان بیانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ له دغې پیښې وروسته ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې دوی د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي او د تیر یو کال په ترڅ کې یې د داعش ډلې تر 1400 ډېر غړي نیولي دي. لا تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بېلابېلو چاودنو مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلی و.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په پلازمینه کې د کاچ په نوم پر خوانیز مرکز له برید وروسته نړیوالو غبرګونو ښکاره کړی و. همدارنګه په تېر راپور کې هم تاسو واوریدل چې نن یو شمېر نجونو او ښځو د دغه برید په غبرګون کې لاریون کړی دی. همداشېبه په سټډیو کې راسره حقوق پوه صلاح الدین سیدی وصل ده او د دې موضوع په اړه باندې د هغوی سره به نورې خبرې وکړو. سیدی صاحب، نوموړی خوستړی مشي خپرونې ته په خیر راغلی. په پیل کې کرته دا وایي چې دغه حمله چې پرون شوې وه دا یوازینۍ حمله نه ده چې په دې میاشت کې په هزاره او شیعهګانو باندې کیږي. تاسو رته دا وایي چې دغه حمله هدف څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. رپورت مې واورېد، پر رپورت کې او سلسله ادا مې دقتونه شته دي. په هر صورت دلته یو بنیادی خبره د هزاره او د شیعه ترمنځ د تفاوت خبره ده. زما په پوها باندې مسؤولانه تحلیل، مسؤولانه قضاوت هغه وخت وړاندې کیږي چې سړی مشخصه دوسیه ولري او د استنداق د قواعدو پر اصولو باندې معین انګیزې او معین شکوک رفع کړي او په اصلي په اصطلاح متهم او یا متخلف باندې تمرکز وکړي. دا چې نه لرو اوس تحلیلي بحث کوو. د دې تحلیلي بحث پرانا کې ویل پکار دي چې د دې حملو اساسي انګیزه مخکې د دې نه چې د هزاره بودن مسله وي، د شیعه بودن مسله مطرح کېدلی شي، او هغه هم د داعش او القاعده او یو سلسله نورو افراطي فهمونو لپاره چې هغوی په نظر باندې د شیعه مذهب په بعضی مواردو کې یا په ډیرو مواردو کې د هغې د نظر د اسلام نه وته دی او دې ته ضرر رسول تر یو حده پورې په اصطلاح هغه شرعي مبرر ورته پیدا کړي. د دې خبرو په نظر کې نیولو سره زما په پوهه باندې د طالبانو د سیاسي د رسمي سیاست په ډول باندې د اوسنی حالت چې لري غیر مشروع په اصطلاح پیژندل شوی نه دي. د نړیوالو په کچه خپل مشکلات لري. زما برداشت دا دی د
سیدی صاحب ستاسو هدف دا ده چې دغه حمله چې کیږي، که څه هم د دې حمله مسؤلیت لا تر اوسه پورې داعش نه ده اخیستی، خو دې نه ورته داسې حمله چې په د کابل په لویدیځ کې کیدلې داعش به مسؤلیت منه. یعنی دی غواړي چې په یو ډول باندې هلته شیعه مذهبي وځپي، نه طالب حکومت،
نه هزارګان. یعنی اما چې ویلې د دې قضایا او ترشا استخباراتي لاسونه کېدلی شي د طالب د اوسنی حاکمیت په ګټه نه دی. اما په یقیني ډول سره ویلای شم چې د طالب حاکمیت دغه غیر رسمي پیژندل شوی چې رسمي نه پیژندل د دې حاکمیت د مسؤلیت لري، په دې چې د تمامت خادي امنیتي ځواکونه په لاس کې دي، د نورو نه صلاح اخسته ده، امنیت یې نشي ساتلی، او د هغه په نتیجه کې او د مسلکی پوسټونو په سر کې غیر مسلکی افراد انتصاب کړی دي، او دا او داسې نور. په یقیني ډول ویلای شم چې انګیزه د اصلي کېدای شي استخباراتي وي، کېدای شي او مطمئنا شوې ده چې ایدیولوژیکي دي چې شیعه ګان په اصطلاح د دین خارج بوري داعش او دالي، اما مسئول درجه اول د قانون له لحاظه د طالب اوسنۍ حاکمیت.
سیدی صاحب دغه کپلندو کې راته وای چې اوس کابل کې طالبان ادعا کوي چې دوی اوازینې څه چې د افغانستان وګړو ته تضمین کړي هغه امنیت ده، خو دلته د هزارګان یا شیګان چې په کابل په لیدویس کې اوسېږي دوی هر اونۍ د دغه یو برید سره مخامخ کیږي. تاسو څه فکر کوئ چې د داعش ډلې نه یا هغه څوک چې دغه بریدونه تر سره کوي په سیمه کې به داسې کوم هیواد وي چې ملاتړ وکړي؟
دلته د ګټو د منافع او د مصالح خبره ده. مونږ چې وایو امریکا، مونږ چې وایو ایران، مونږ چې وایو پاکستان، په دې هیوادو کې د سیاست د پلي کولو لپاره د یو سلسله برنامو د پلي کولو لپاره مختلف مراکز وجود لري. که چیرته دا مراکز په نظر کې ونه نیسو بیا مشکل غټیږي. مطمئنا په ایران کې داسې مراکز شته دي چې د خپلو سیاسي اهدافو د تحقق لپاره دا کار کولای شي او کوي. په پاکستان کې مطمئنا معنی کړی شته دي په داخله د حاکمیت کې د افغان د طالبانو داسې افراد او اشخاص دي چې موږ مستند ولیدل چې از ظواهری د ماین راووت. په دې خاطر باندې دا مختلف ابعاد لري شی او لري چې په قطعي ډول د دې سوال جواب ورکول به لږ درګان کړي.
ډیر زیاته مننه حقوق پو صلاح الدین سیدی و چې موږ سره یې د پرونی بریټ په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوس په اوکرين کړکیچ ته ورشو. واشنگټن روسي ته خبرداري ورکړی چې کله به هم د رسمي ونمنې چې د اوکرين د خوري او برخه لخپلې خوري سره یو ځای کړي. ولسمشر جو بایدن وروسته تر دې د څرګندونی وکړي چې د روسي ولسمشر هغه سند لاسلیک کړ چې د اوکرين د خوري او برخه له روسي سره الحاق شي. د ولادیمیر پوتین تر دې اقدام وروسته نړیوال بانک له روسي سره د لسګونه میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. جزئیات په سره په استډیو کې اشیبر صاحب شریک کړي. ستړي مشي.
مننه کورودان. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د روسي جمهور رئیس خبرداري ورکړ چې د روسي له خاورې سره د اوکراین د خاورې د څلورو سیمو یو ځای کېدل به کله هم پرسمیتونه پیشنی. ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل دی وی د پوتین کارونه د دستونزو نقشه ده، له شرمه ډکه ټول پښتنه تر سره کړه او متحده ایالاتونه به کله هم د پرسمیتونه پیشنی. صادقانه ووایم نړۍ به همونه پیشنی. دی نشي کولای د خپل گاونډي خاورونی سی او په دې سادهګۍ ورسره وتشتي. جو بایدن پرون وروسته تر دې په واشنگتن کې دا خبري وکړي چې تر دې مخکې په ماسکو کې د روسي له خاورې سره د اوکراین د زاپاروژیا، خیرسون، لوهانسک او دونسک سیمو د الحاقېدو په پار رسمي غونډه جوړه شوه او ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د دې سیمو خلک به د تل لپاره د روسي تابعیت خپل کړي. بل لورته د پوتین تر دې اعلان وروسته نړیوال بانک د اوکراین د بیا رغونې لپاره د 520 میلیونه ډالرو مرسته تصویب کړه. نړیوال بانک د جمعې پر ورځ وویل له دې نوې مرستې سره د دوی کومک له کیف سره 13 میلیارد ډالرو ته ورسید. روسیې د فبروري په 14مه پر اوکراین برید پیل کړ. د نړیوال بانک له 13 میلیارد ډالرو مرستو څخه 11 میلیارد اوکراین ته رسیدلې دي. د ختیځ اروپا لپاره د نړیوال بانک مشر اروپ بانرجی وویل نړیوال بانک اټکل کوي چې اوکراین تر راتلونکو دریو کلونو په مخه تر 100 میلیارد ډالر ډیرو پیسو ته اړتیا لري. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی ویلي دي چې کله به هم د ماسکو د غیر قانوني پریکړه ونه مني چې د اوکراین د خاورې او برخه لخپلې خاورې سره یو ځای کوي. زلنسکی په ورته وخت کې پر لویدیز رغ کړی دی چې له ناټو سره د اوکراین په غیر قانوني ډول له روسیې سره د اوکراین د خاورې د یو ځای کېدو او بخشي. زلنسکی په ورته وخت کې پر لویدیز رغ کړی دی چې له ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په برخه کې له اوکراین سره مرستندوی شي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ګڼو لویدیزو ورځپاڼو د کابل په لویدیز کې پر پرونی خونړۍ حمله لیکنې خبرې کړې دي. نیویارک پوست د دې پیښې د جزئیاتو او مرجوبلو له بیانولو وروسته د طالبانو د کابل د امنیه قمندانۍ ویندوی خالد زادران خبري راخیستي چې ویلي دي په کار ده چې د هرې لوی غونډې جوړونکي مخکې تر مخکې دوی ته خبر ورکړي چې امنیتي تدابیر ورته زیات کړي. د دې حملې او د ته ورته د نورو دا ډول بریدونو په خاطر پر طالبانو انتقادونه زیات شوي چې د خلکو امنیت نشي ساتلی. کاناډای ورسپانې ګلوب ان میل د کاناډا د هغه قانون په اړه لیکنه خبره کړې چې افغانستان ته د کاناډا د بشري مرستو مخه نیسي. په دې لیکنه کې چې سرلی کېده د کاناډا تروریستي ضد قانون له دې سره سره نه دی بدل شوی چې افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی او ژمی پر رسیدو دی. ګلوب ان میل لیکي مخالف ګوندونه او مرستندوی ډلې وایي چې د صدر اعظم ترودو حکومت په دې کار چې په تروریستي ضد قانون کې استثنا نه مني خپلې پښې وهي. د ملي ډیموکرات ګوند غړی هیدر مکفرسن چې د صدر اعظم د بهرنیو سیاستونو منتقد دی د افغانستان په اړه په تروریستي ضد قانون کې د بدلون نه راوستلو دلیل سیاسي اراده دخیله بولي. په جون میاشت کې د څو ګوندونو یوې کمیټې له حکومت وغوښتل چې دا قانون تغییر کړي څو د بشري مرستو مؤسسې بېل دي چې د طالبانو په مرسته تورن شي له افغانانو سره مرسته وکړی شي. په مارچ میاشت کې د لسو مرستندویو مؤسسو استازو د پارلمان غړیو ته وویل چې دوی حتی په افغانستان کې خپلو موټر چلوونکو ته معاش یا ډوډۍ نشي ورکولی ځکه چې که دوی پیسې ورولیږي طالبانو ته مرسته ګڼل کیږي او دا د تروریستي ډلې ملاتړ بلل کیږي ځکه چې له 2014 میلادي کال راهیسې د کاناډا په قانون کې داسې لیکل شوی دی. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوی او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي چې د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خنډ پېښ کړی دی. د تیر کال په اگست کې وخت تل رسیدو وروسته طالبانو د توقع خلاف شدید بندیزونه ولګول. په تیره بیا د ښځو پر کار او تعلیم او دا چاره د دې سبب کیږي چې ډیری حکومتونه په ډاډه زړه د طالبانو په اړه خپلې پالیسۍ نرمی نه کړی شي. د کاناډا سور صلیب، د کاناډا اسلامي خیریه مؤسسه، د کاناډا د پاملرنې مؤسسه، ورلد ویژن او غنی نور مرستندوی مؤسسې د هغه ائتلاف برخه دي چې د خپل هیواد پر حکومت رغ کوي چې د بشري اصولو په خاطر په اوسنوي قوانینو کې استثناء قائل شي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې له 1900 دوام څخه وروسته د جمعې پورز د کرکټ انټر کلب سیالۍ پای ته ورسیدې. په دغه سیالیو کې د غزنی سرلس د غزنی لسو ټیمونو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت د ځینو چارواکو ترڅنګ په لسګونه نندارچیان ورغلي وو او د لوبې ننداره یې کوله. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په غزنی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ په دغه سیالۍ کې د غزنی د ستر لسو پیاوړو ټیمونو برخه اخیستې وه چې له 19 ورځې دوام څخه وروسته د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. سیالۍ په 11 سپتمبر پیل او په 13 سپتمبر پای ته ورسېده چې پایلو به د افغان مل او دوبۍ پټرولیم لوبډلو ترمنځ تر سره او د دوبۍ پټرولیم په ګټه پای ته ورسېده. په غزنی کې د کرکټ بورډ امیر غریب نواز غزنوی وایي د دغه سیالۍ له ترسره کولو څخه یې موخه له غزنی څخه د یو پیاوړي لوبډلې انتخابول دي. نوموړی وایي هر کال د افغانستان کرکټ بورډ له لورې د ولایتونو په نوم یو ټورنمنټ پیلېږي چې په هغه کې ګریډ 3، ګریډ 2 او ګریډ 1 لوبډلې وي او غزنی په ګریډ 2 درجه کې قرار لري. نوموړی وایي په غزنی کې سژنۍ سیالۍ دوبۍ پټرولیم وګټه بیا به دغه ډله زون خوست ته ځي او هلته به بیا د ټول افغانستان د ولایتونو په سطح په سیالۍ کې لوبیږي. نوموړی زیاتوي بیا به ځینې لوبغاړي 14 کلنو، 10 کلنو او یا 19 کلنو ملي ټیمونو ته لاره پیدا کوي.
د انټر کلب لوبو کې د لسلو ډلې هغه د غزنی پیاوړې لسلو ډلې وي او دا تقریبا نن 15مه ورځ وه چې دا شروع شوی وي. دغه لوبې هم د لپاره وي چې مثال مونږ د ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړه لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت لپاره.
بل لور ته بیا په دغه سیالۍ کې د بریالۍ لوبډلې سپانسر حاجي قاسم عباسخیل وایي خوشحاله دی چې دغه سیالۍ یې ګټلې ده او تمه لري چې د دوی د لوبډلې ځینې لوبغاړي د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي.
ډیر خوشاله وي بيخي به اندازي زیات خوشاله وي ان شاء الله مش غوړ پاینده کې نور لوب دغه سپ مخ یو سپ نور ولایتو کې چې ان شاء الله مش خپل دغه کوم پاینل چې مش ګټلای دا نور ولایتو ته مش سلیکټ شوی او شیلو به پکې وک نور کلاړیان هم ډیر ته سلیکټ کړي ول ډیر وخت پاست کلاس لوب کې ډیر داخله کړي ان شاء الله دا تمسته چې دا ور انډر 19 کې ملار شي
په غزنی کې دغه لوبغاړي پښنه چمنې کې نه بلکې په خاما او ډبرین مزکه په ډبرو خاورو او دړو کې لوبېږي چې ډیرای وخت د لوبې پر مهال زخمی کېږي په دغه ځای کې د کرکټ بورډ روزونکی غلام حضرت حیدرزای وایي د کرکټ بورډ له لورې په غزنی کې د اکاډمۍ ځینې کارونه راته کړي دي خو د کرکټ د میدان له سختو ستونزو سره مخ یو
د میدان نشتون موږ لري غټو ستونزو سره مخ یو میدان نه لري د لوبې د ازمکه نه لري د سیموجلته میدان اور کودلته مشته دی اور کاری اجازه نه رکی تاسو وینئ چې دلته ډیره غټی غټی کندې دي او ډیره ډبري پرتی دلته لوبغاړو لپاره فیلډینګ کول او کیچ نیول دا ډیره ډیره ستونزمن کار ده موږ د دولت نه غواړو چې مشته ول ازمکه به لکی او بیا افغانستان کرکټ بورډ به ان شاء الله مشته د یو معیاري میدان دلته جوړی
دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت ته ځینو چارواکو ترڅنګ په سلګونو نندارچان راغلي وو او پای لوبې ته د وتلو دواړو لوبډلو لوبغاړي یې تشویقول
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
وس ماته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند په سیګر زه دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي کغواړی دا شی به مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0420 22 12 شپږ 40 0
اوس په د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو د کندهار اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د کثافاتو زیاتوالی د ښار ښکلا بدرنګه کړې ده دوی له اړوند ادارو غواړي چې پر وخت د کثافاتو او د ښار پاکوالي ته پام ډیر کړي بلخوا د کندهار ښاروالۍ وایي د همکارو مؤسسو په مرسته یې د دغه ښار د پاکوالي او سرسبزۍ په برخه کې شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې پکې زرګونه کسان د ښار د پاکوالي په برخه کې په کار بوخت دي نور تفصیل په دې راپور کې واوري
دا د کندهار ښار مرکزی برخه ده چې کثافات یې لونوی رئیس نه دی پاک سوي په دې وروستیو کې د دې ښار په ډیرو برخو کې کثافات لیدل کیږي چې پر وخت د نه پاکوالي له امله د ښار ښکلا هم بدرنګه کړې ده د کندهار اوسیدونکو د چارې اندیشمن کړي او د ښاروالۍ له مسولانو غواړي چې د ښار پاکوالي او ښکلا ته پام زیات کړي ځکه د دوی په وینا پر وخت د کثافاتو د نه پاکوالي له امله بیلابیلې ناروغۍ هم خپرېدلای شي د کندهار ادب اوسیدونکو سردار اغا ورځ محمد
د مریضین د دې څخه پیدا کیږي هغه په دې باندې پیدا کیږي چې دا کم دی د چرې کم دغه شاروالی راو باسی پر دا ډامبرو باندې پرتی د شپو شپو سره پرتی نو د دې سره تقریبا مریضیم ډیری او زموږ د شار ښکلا هم ډیر خراب وي
دغه وسایل لږی چې دغه ورته ډیر کی او د کچرا د شار ته انتقال کی پر پورته کول کی مشکل نشته چریان ټول پاکسیو دي پتاونه تقریبا ټول پاکسیو دي مشکل دغه دی چې وز د کچرا له ځای پر ځای پاتې چې دغه نور هم کاری د شاروالی سره وسی چې د کچرا انتقال سي
د کندهار شاروالی تازه د شار د ښکلا او پاک ساتلو په نیت د بهرنی موسسه په مرسته شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې زرګونه کسان پکې په کار ګمارل سوي ترڅو په شار کې لوی سړکونه پاک او د سړکونو پر غاړه پراته کثافات راټول کړي او له شاره یو باسي د کندهار شاروالی د تنظیف او سرسبزی امیر محمد کمال یعقوبی د نفوس زیاتوالی او د شاریانو نه همکاري د یاد ستونزې اصلي اعلانولو بولی
په دې پروګرام کې سلور میاشتو را پدې خو شپږ زره کسان د دبليو اف د خاصه کارګرو ته چې د بیلچې کار کوي د معاش په توګه د تور کول کېږي د په ساحه کې د هر ناحیه په مربوطات کې کار کوي کچره ټولي یو ځای ساکيږي
جمال شاه یو له هغو کسانو دی چې په دې پروژه کې کار کوي. دی وایي له ډېرې مودې بېکاره و او اوس چې پر کار سوی خوشحاله دی.
موږ خو ډېر خوشحاله یو د دې پروګرام ته چې موږ غریبانو خلکو ته په دې ځای راکوي. دا خو دوه ګټې سوې، یو د ښار پاک او بل موږ د غریبانو سره کومک وسو په دې کې.
د سړکونو په غاړه او نامناسب ځایونو کې د کثافاتو غورځول نه یوازې د ښار ښکلا بدرنګ کوي، بلکې د روغتیا پالانو په خبره کېدلای سي بیلابیلې ناروغۍ هم خپرې کړي.
د خبرونې دویمې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د کابل په خوانیز مرکز کې پرونی حمله پکله کوي غندله. سرمنشي د وجل شو کسانو د کورنۍ لغړو سره خواخوږي څرګنده کړه او د ټپیانو د ژر تر ژره رغیدو هیله کړې ده. ګوترش ټینګار کړی چې تعلیم یو اساسي حق دی او د تلپاتې سولې او پرمختګ لپاره ضرور دی. لبلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د بریټ پکله کوي غندلې دی. د ایران د استخباراتو وزارت د تیرو څو ورځو په لړ کې د مظاهرو پر مهال د نه نو بهرانیانو د نیولو خبر ورکړه. د دې وزارت خبر پاڼه پرون ایرنا رسمي اژانس خبره کړه چې په خبر پاڼه کې راغلي چې په نیول شو کې د جرمني، پولند، ایتالیا، فرانسې، هالند او سویډن اتباع شامل دي. پیران کې پراخي مظاهری وروسته تر دې پیل شوې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې 22 کلن مهسا امینی د پولیسو د وهلو لامل سا ورکړه. د ایران پولیس وایي پر مهسا د زړه حمله راغلې و او په دې اړه تحقیقات کوي. د مهسا تر مرګ وروسته د اعتراضونو پترڅ کې نږدې اتیا کس سان اوجل شوی دی. اوکراین هغه بلن لیک لاسلیک کړی دی چې له ناتو سره د دغه هیواد د یو ځای کیدو چارې ګړندې کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون وویل چې د اشغال کوونکو لوري د دې خاورې د هرې برخې د بیلدو د مخنیوي لار هم داده چې اوکراین پیوړی شي او سوله ټینګ شي. زيلنسکي زیاته کړه چې روسیا لموږ اغلا کوي. د دې اشاره دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوروژیا ته چې هلته مسکو ټول پښتنه وکړه او ولسمشر ولادیمیر پوتین پر د روسیې له خاورې سره د دې سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړه. روسیې د دغه هیواد له خاورې سره د اوکراین د خاورې د یو شمېر برخو د یو ځای کېدو په محکومیت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د امریکا او البانیا له لوري وړاندیز شوی پریکړه لیک ویټو کړ، خو چین دغه پریکړه لیک ته سپینه رای ورکړه. په امنیت شورا کې دا پریکړه لیک پر سر تر رای اخیستو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د اوکراین څلورو غصب کړي سیمې د خپل هیواد له خاورې سره یو ځای کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځېنی موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات کوي. افغان لوبډله د پنځشنبه په ورځ له متحده اماراتو څخه استرالیا ته روانه شو چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ویلي دي چې استرالیا ته د ملي لوبډلې وارلمه ختک ګټوره دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشرې میرمن گاډا ویلي نړیواله ټولنه باید له افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاق او د ستونزې په برخه کې جواب ویلو ته چمتو شي.
Afghanistan is at a sensitive juncture. The international community needs...
Afghanistan pe unazik padao kidai. Nariwala tulana baya da Afghanistan sa khada nashayi mawadu da qachaqo au legalu nangawunu ta da pukhtani la para chamtuwalai wadari.
Payobal rapor ki bawawri che pa ghur wilayat ki da mutadino da darmalani markaz karkawun ko la shpao miyastu rahisi maashuna na di akhisti.
از برج حمل به ایسو مدت 6
د حمل میاشتي رئیسی چشپک میاشتي کیږي موږ ماش نه اخیسته.
دا چارواپوهان ولید متادینو لرواني وضعیت څخه زوريږي. په دې اړه مو د خواجه فیض الدین صدیقی سره مرکه کړي.
زه غواړم چې بیخي دغه مسلک نه وزم، به تر اندغه د چې زه بیخي ورته خدمت وکم.
د احمد په نوم یو متاد وای د اعتیاد لامل مور راڅخه هزار سو
دا انډیوال دوست یار دغه سی بي سورکې بدلارې تدیاړي چرازن شکونه.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
خدای دې خیر کی ولې جاړي
ته؟ خدای دې انصاف دې.
څه پیښه شوې ده؟ سمه خبره وکړه، څه خو هیڅ پوه نه شوم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او قاچاق د ستونزې په برخه کې جواب ویلو ته چمتو سي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشري میرمن ګاډا ویلي، تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې څومره پر خپلو ژمنو درېږي او په راتلونکو میاشتو کې به د کوکنارو فصل د دې اعلان د اغېز څرنګوالی ثابت کړي. خود طالبانو حکومت د کورنی چارو وزارت ته دی اندیښنو په اړه ویلي، په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی او دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو وضعیت په مستقیم ډول نه څاري او په دې اړه د لومړي لاس راپور هم په لاس کې نه لري، ځکه نو د طالبانو د حکومت په تخمینې ژمنو او راپورونو بسنه کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشره میرمن ګاډایویلی وایي چې په افغانستان کې په تېر یو کال کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید اندازې په اړه یو تخمینی راپور چمتو کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به اعلان شي. میرمن ګاډایویلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه موادو تولید د نړیوالې ټولنې جواب او غبرګون ته اړتیا لري.
افغانستان
په یو نازک پړاو کې دی. نړیواله ټولنه باید د افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاقو او لیږلو ننګونو ته د پوښتنې لپاره چمتووالی ولري او د خپل واس په اندازه له هغو خلکو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو له امله زیانمن کیږي. بزګران چې په راتلونکي فصل کې د کوکنارو د کرلو او نه کرلو لپاره ځانونه چمتو کوي، د نامعلوم سیاسي او اقتصادي وضعیت سره مخ دي.
In the midst of dire economic and political circumstances,
د طالبانو د حکومت له خوا د کوکنارو د کښت منع کولو د اعلان جدې شپږ میاشتې پورې کیږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې په دې موده کې د یو کیلوګرام وچ تریاکو بیه $190 او یو کیلوګرام تازه تریاکو بیه $120 ته رسیدلې ده. په ملګرو ملتونو کې د ناروې د دولت دایمي استازي میرمنې مونا جول وویل، اوس هم په افغانستان کې کوکنار کرل کیږي او دا اندېښنې شته چې د دې لارې لاسته راغلي پیسو باندې نړیواله تراګري له مالي پلوه پیاوړې سي.
په
افغانستان کې د کوکنارو کښت د نړۍ لپاره د نشه یي موادو د یوې لویې سرچینې په توګه اوس هم پر ځای پاتې دی. موږ په دې برخه کې سرپرست حکومت مسؤول او ځواب ویونکی بولو. موږ دا اندېښنه لرو چې د نشه یي بوټو له کښت او نشه یي موادو له تولید څخه لاسته راغلي پیسې به له مالي پلوه په افغانستان کې دننه او له افغانستان څخه د باندې ترهګري پیاوړې کړي.
افغانستان
د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت تازه اعلان کړی چې د دوی امنیتي ځواکونو سږ کال یوازې د سنبلې په میاشت کې 5000 جریبه مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي، خو د 1800 کوکنارو دقیق ځایونه نه شي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د کوکنارو د کښت دوام د جشنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی.
اوس موږ په ټول افغانستان کې یو بوټی کوکنارم نه لرو چې چا دې کرلی، که کرل سوی هم بیرته له منځه وړل سوی دي او بزګران یې د قانون منګولو ته سپارل سوی دي. نو په دې اړه باندې اندېښنې بې ځایه دي او اس یو تبلیغات یې ګڼو.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې راپور چې د امنیت شورا غونډې ته وړاندې سو شي چې په وروستیو میاشتو کې د سیمې هیوادونو په پراخه پیمانه نشه یي مواد نیولي چې له افغانستان څخه دې هیوادونو ته قاچاق سوي وه. د امنیت شورا په دې ځانګړې غونډه کې د فرانسې استازي د افغانستان په اړه وویل چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د کیمیاوي نشه یي موادو په تېر بیا د شیشې قاچاق د ډېرېدو په حال کې دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې میرمن ګاډا ویلي نړیواله ټولنه باید له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق او د ستونزې په برخه کې جواب ویلو ته چمتو سي.
د
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز کارکونکو له شپږو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. په دې ولایت کې د معتادینو د شل بستریز مرکز کارکونکي وایي چې د معاش نه اخیستلو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي او بودیجې د نشتوالي له امله د دې مرکز روغتیایي فعالیتونه هم ټکنی سوي دي. په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې د دوی تشکیلات تازه د عامه روغتیا وزارت منلي او له دوی سره یې ژمنه کړې چې معاشونه به یې ورکړل سي. د موضوع نور جزئیات به زموږ همکار را سره شریک کړي.
غور یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د نشه یي موادو تولید او قاچاق ډېر دی. له همدې امله په دې ولایت کې معتادین هم ډېر دي. خو د دې ټولو معتادینو لپاره په غور ولایت کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. خو اوس په غور کې د دې مرکز کارکونکي وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. د غور د شلبستری زروختون یو ډاکټر عبدالغفار سروري وایي چې د ماشونو د ناخستلو لامله له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
از برج حمل به ایسو مدت 6
د حمل میاشتې رئیس چې شپږ میاشتې کیږي موږ ماش نه اخیسته او ټوله کې زموږ ټول همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. موږ له لوړ مقام په تیر بیا افغانستان د امیر وختاله وزارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ستونزې د اجر تر ژره حل کړي او یاد زموږ لپاره یو عایداتي سرچینه پیدا کړي. په ټوله کې موږ د داخلي بستر معتادینو درملنه نه شو کولای. غور ولایت کې معتادین بیخي ډیر شوي. کله چې طالبان په افغانستان کې دوهم ځل لپاره واکته ورسېدل، د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډیرو مرکزونو د مالي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرول او پاتې مرکزونه هم د کارکونکو د معاشاتو او ناروغانو د لګښت نه درلودو له امله د معتادینو د بسترې کېدو خدمات کم کړل. په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې اجتماعي کارکونکو محمد ګل احمدي هم د هغو کارکونکو له ډلې څخه دی چې له شپږو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی.
ما از آشه آواته کاملا
موگ لیاشه اوی باتیز خپو بشول دول بیبرخی شویو او هیچ شی هم نلرو چی پا حقه در نروغان و خلق و خدمت بکرو. شپک میاشتی که گی چی معاشونمو ندی اخیستی. زموگ طول همکاران لستون دو سرمختی. هر چوک اقتصادی او کورانی ارتاوی لری.
نواز خانواده داره.
د غور ولایت روغتیایي چارواکي هم د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د کارکونکو د معاشاتو مالی ستونزې مني. د غور ولایت د معتادینو د درملنې شلبستریز مرکز مشر ډاکټر محمد عمر لالزاد وایي د دوی کارکونکو د امکاناتو د نشټوالي له امله د معتادینو د درملنې لپاره د هغوی کورونو ته د موټرو پر ځای پلي ورځي.
پرسونل مې قبلا اینا شامل بودجه انکشافی بودن.
زما کارکونکو مخکې په پراختیایي بودیجه کې شامل وو، خو اوس په عادي بودیجه کې شامل شول. اوس تازه هیله مندي پیدا شوې. د امیر وختي وزارت لخوا تشکیل منل شوې او هغوی په ملکی خدماتو کې شاملېږي. کله چې کارکونکو د 15 میاشتو معاش نه اخیسته او یو میاشت معاش هم د تیر کال پاتې وي چې ټول شپږ میاشتې کېږي، په دې صورت کې ګرانه ده چې د درملنې پروګرام عملي کړي. د روغ دود د درملنې په برخه کې د حمل د میاشتې لومړۍ نیټې څخه یو افغاني هم نه راغلی. زموږ کارکونکو د موټر او تیلو نه درلودو له امله د ناروغانو د لیدو لپاره په فیروسکو خار کې پلیزی معتادینو د درملنې لپاره تر محبس پوری بلې تک کړي. په غور ولایت کې مدني فعالان وایي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې کارکونکو ته د معاشاتو نه ورکول او بستري خدمات بندیدل د دې سبب شوی چې د غور ولایت په مرکز ولسوالیو کې معتادین ډیر شي. دوی اندېښمن دي چې که صحي خدمات په همداسې نیمګړي ډول دوام وکړي، دا وی رښتیا چې په خار کې د معتادینو د ګرځېدو لامل روغ ځوانان هم نشوته مخه کړي.
تر نو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز کارکونکو له شپږو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس داد ازام راغلم اوز با پا گده میلوکو
رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایرین چا کوئی
تا
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریدئ چې پر منځنوی څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د نشه یي موادو په برخه کې ارواپوهان او اجتماعي کارکونکي د معتادینو د ژوند ترخی خاطرې اوري، او کله کله دا خاطرې د دوی پر ذهن او روان هم ناوړه اغیز کوي. دا چې دا رواني ستونزې څه دي، ارواپوهان ولې د معتادینو له رواني وضعیت څخه ځورېږي، او یو ارواپو له معتادینو سره د کار کولو په بهیر کې څه وخت د خوښۍ احساس کوي، په دې اړه مو د خواجه فیض الدین صدیقی په نوم له یو داسې اجتماعي کارکونکي او نرس سره مرکه کړي چې د معتادینو د رواني ستونزو ښکار شوی دی. له دې څخه مو په پیل کې پوښتلی چې ولې مو د معتادینو په برخه کې کار کولو ته زړه ښه کړ.
دا معتادان چې تاسو د ښار کې ګوري پله لاندې دا په قبرو باندې ویدای د ورځې د شپې، او دا د ما مسلک ده. ما له دغه شفخانې ته بلار سم یو څه خدمت دوی سره وکمه، دا خو هم خرما ده هم ثواب، دوی ته به یو څه همکاري موسي.
دا د معتادینو سره کار کولو کې تا چی شی زوروي؟
وز ګوره چې کوم مریض سره زه مثال آشنا یم، دلته خدمت ورته کوو، بیا چې دې جای نه رخصت شي چې دا کوم یو کور نه لري، ځوان نه لري، دلته مثال د فامیل حمایت نه لري، او ګورم چې مثال دلته تپې سرای شمالي کې به یي، ما ته به سلام اچوي، او په ډیر بد حالات کې زه بیا ورته ګورم، داسې ډیر زړه مې ورته خرابیږي. بیا زه پوښتنه کوم چې دا ولې بیا دغه لاره ته راغلی؟ دا بیا یو وارې په زړه شي چې والا کور مې دلته نسته، ځوان مې دلته نه ده، دغه شاید ډیر ما ځوروي.
داسې تا ځوروي بار بار د دغسې مریضانو سره مخامخ کیږي چې هغه بیرته معتاد کیږي او بیرته د نشو خواته ځي، ستا زړه نه ماتوي دا کار؟ یعنی تا خفه کوي نه؟ له کاره دې مایوسه کوي نه؟
دا څنګه مې نه ځوروي؟ دا یو رقم ته کیږم چې زه غواړم چې بیخي دغه مسلک نه ووزم، چې دا مریضان کور نه لري، ځوان نه لري، دلته یو شرایط د کاري ورته نه پیدا کیږي، بهتر همدغه ده چې زه بیخي ورته خدمت ونه کوم.
جالب خاطره، له خپله کاره لرې چې کوم مریض د تداوي کړی په بد حالت کې دی راوړی، او بیا روغ سوی او په ښه حالت کې دی لیدلی، ته ډیر خوشحاله کړی.
دغه تقریبا یو څلور کال پنځه کال مخکې ټول د مونږ تیم یو ځای لاړو هلته جمهوري پسې. یو مریض په ډیر بد حالت کې همالته پله لاندې و، څنګ نه داسې بده اوبه تیرېده او ډیر بد بوی کوله. دې ته ما ویلې چې ته ولې ځان نه تداوي کوې؟ دا ویلې ولاکه دولت غواړي مونږ تداوي کیو، بیرته یو کاروبار یو شرایط مونږ ته مساعد سي، نو مونږ ډیر خوشحالو. ما ویلې ته جیک سم واسره، چې دا مې جیک ګورمه چې دا پښې نسته او اوس هم دغه پښې زخم لري. ما ویلې څنګه؟ ویلې والا تاسې یو جی چېرته تلی وم، د پښه مې مات شو، بیا دلته ایران ته لاړم، ایران کې داسې راته پرېکړه ده پښه مې اوس هم زخم لري، نو دغه عمل چې زه کوم دغه درد و دا شیان ټول رکوي. ما ویلې ته داسې وکړه، په دغه حالات کې دي که غواړې چې زندگی کې ځوان کې، نو ته مونږ سره راسه. دی ویلې ځه صحیح ده. خدای راغله دلته شفخانې ته، تقریبا مونږ درې میاشت که درې میاشت څو ورځې مونږ وساتله ده. بیرته چې لاړو اوس فضل خدای ښه ځوان دی، برابر ده، اوس شکر ده یو ښځه اخیستی ده او یو دوه بچیان هم لري، او ډیر مانه تشکری کوي. کله کله داسې ماشومان ورسره همالته یي، بیا په هغه باندې زرګي باندې ورته وایي پدر امی ډاکټر است یا؟ بیا دی وایي چې اره ډاکټر از ما ډاکټر خوجه، خیلی از ما خوشحالیم. نو زړه مې ډیر ورته خوشحالي.
شپه و کال ستاسو کار کړی د معتادینو په برخه کې، څه دي زده کړی دی له دې کار کولو؟
دغه مواد مخدر یو پانتون ده چې اوس که څوک دغه د دوی منځ کې، هره ورځ یو ابتکار ده. ابتکار څه رقم؟ چې یو مریض راځي
په ځان ته یو هغه اخلي شیشه اخلي، یا مثال د خبره د پال پاکي او دا شان پیدا کی چې زه ځان وزنم. بیا مونږ ډېر په شفقت مهرباني ورته وایي چې ته ځان وزنې، دغه کورنۍ د څه وایي درته، څو دقیقې مونږ سره کینی بیا به قناعت ورته ورکوو. د زیګوره دا یو مهارت لري چې یو سړی باید دومره مهارت ولري چې یو معتاد سړی په 15 دقیقې کې پوکی چې دا څه رقم ځوان ده، انشاءالله ورته پوهنتون نم ښده
په معتادینو پسې به صحیح ته تلې، هلته به د معتادین راټولول. داسې کوم خاص خطر سره مخ سوی د کار په جریان؟
یو ورځ لاړو هلته د یو مریض جیک سو یو سورنج د خپل په ځان کې زرقوله په ماغه سات کې سورنج سره داسې ودرېده. سورنج دغه پیچکاري مطلب ده، یعنی اچ آی وی ایچ بی ایس ایچ سی فی یو موتات کولای شي چې ولري هم زمان. نو دای چې داسې په لاس کې ونیوله، د مې کېنوله، مالته یو څو دقیقې ور سره کېناستمه. ما ویلې څه فایده لري چې دا شیان ته کې، نو دا خو د تا په ګټه کې نه ده. دای مې هماغسې په یو دقه کې ډیر رات میکه ما سره یو جه په امبولانس کې کېناسته. ویلې راځه تا سره زومه د نو ډاکتران سره نه زومه. چې کېناسته نو یو ورې راته په ژړا شو. ما ته ویلې چې که وخت لري درته قصه وکړمه، لنډه درته وکړمه چې دلته په چارقلا کې ځوان کوله، دا ښځې ماشومان ټول دینه بیل سوی وو. نو دلته چې تداوی وشو، اوس دغه یو زوی ده تقریبا 13 کلان ده که 19 کلان ده، کله کله ما ته زنګ وایي چې ډاکټر صاحب ستاسو تشکر میکنم، پدرم زنده شد.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګند کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. احمد په خوا موټر چلوونکی و او له همدې لارې خپل مور پلار او ماشومانو ته روزي ګټله، خو کله چې په نشو اخته سونو ګټه ځینې پاتې سو او ژوند یې بدمرغه سو. دا چې احمد ولی او څنګه په نشو اخته سو دا به خپل د لخلې واورو.
ما چې کله واده وکړ څلور بچو خاوند شوم، نو ورور را سره جنگ وکړ کور کې. زه لاړم کاډان خسر کرا، خسر رور مې دا دیشی ته ناستو پوډر اسکل، ما نه پیژاند. ما ته ویل راشه یو څو دمونه وه، غصه به دې سړه شي. بدبختانه شپه ګرونه الحمدلله زه پکې بدبخته شو. دا دغسې ذلیله ده، ژوند تباه کوي، مور او پلار جدا کوي، په خپله دا مرګ ځان ته راخلو. مخکې مې ډریوري کوله، دیاړي به مې کوله، هر کار به مې کاو، روغ صحتمن ومه، جوړ ومه. دغه بدبخته شي ته چې مې لاس واچاو نو ما نه هر څه پاتې شو. کور رانه پاتې شو، مزدوري، ګاډی به را سره و، ما به ګاډي منځ کې څکل. چې نشه به م کوله نو مونځ او دس به رانه پاتې و. نشه بدبخته شی ده، دا خو سلسله ده. اول چرس اسکا، همداسې را تیر شه، پوډر اسکا، پسې شیشه اسکا، دغسې مرتبک لږ لږ سره خیږي. اوس چرس و نشه کمزورې ده، چې په پاسه پوډر اسکې ادې زیات نشه کوي. وروسته په همدغه شیشه او پوډر زینه باندې ودرېدو، دغه مسکل. او دا مور او پلار نه لري، شیشه بوټی نه لري، شیشه خلق لیونی کوي. ټوله شپه به خوب نه درځي. کله به مې چې نشه وکړه نو مور به راته ویل چې اوده شه بچیا، هیڅ خبره نشته، مه ډارېږه. دا انډیوال دوست یار دغسې بې سوره کوي، بدې لارې ته دې اړې چې راځه نشه کوو نه، نو چې نن به دې وکړه سبا به بیا ورته ورکړي. چې نشه مې نه کوله 1500 به مې کور کې ورکولې، چې بیا به مې نشه کوله 200 به مې ورکولې، 300 به دېخوا مصرف کېدي. کور کې به جنجال کاو، مور او پلار چې څنګه کامې ورکوي. مور کوه 1500 ورکوه، تا خو مخکې 1500 ورکولې، مور به پیدا چې نشه یې کړې ده. نو زه خپه یم، په ژوند کې مور او پلار لاندې پښو لاندې جنت دی. مور به راته ویل مه کوه نشې. زه په دغه بدبختۍ راغلم، اوس مې زړه پسې خوږېږي. نشه ښه شی نه ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې بشیر ماښام مهال کور ته راځي او خپل میرمن ګلالۍ لټوي. تر څه لټون وروسته ګلالۍ د کور په یوه تیاره کوټه کې پیدا کوي. کله چې بشیر کوټې ته ورځي نو ګوري چې ګلالۍ زاړي. دا چې ګلالۍ ولې زاړي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ګولالی و ګولالی چیرې؟
دا دې دلته په کوټه کې یم.
په دې تور شپه کې ولې واسه په کوټه کې ناسي؟ څراغ دې ولې نه دی لګولی؟
ستا کور اسی هم ماته تیاره دی، څراغ څه ګټه لري؟
ولې خدای دې خیر کی، ولې ژاړې؟
تو خدای دا انصاف دی.
څه پېښه شوې ده؟ سمه خبره وکړه، څه خو هېڅ پوه نه شوم.
تو خدای دا زما ګناه ده چې خدای اولاد نه راکوي.
ولې به ستا ګناه وي؟ دا خبره بیا له کومه را پیدا شوه؟
مور دې هر ورځ پیغور راکوي، وایي ستا بخت تور دی، وایي ولې اولاد نه پیدا کوې؟ ستا له لاسه به زما زوی میراث شي. ښه اوس ته راته ووایا، زه خواره کې څه کولی شم؟
خیر دی، مور مې سپین سرې ښځه ده، یوه خبره یې وکړه، مه پسې ګرځه.
که دا خبره یوه ورځ وي زه به یې وزغمم، که میاشت وي پروا نه لري، که کال هم وي پروا نه لري، زما خو هر ورځ همدا حال دی.
مور مې هر ورځ نه درته وایي، هسې وړه خبره دې ځان ته لویه کړې ده.
یوازې دې مور نه ده، د کور نور غړي هم د بې اولادۍ پیغور راکوي، زه څه وکړم؟ اوس یې نو بیخي لیونۍ کړم.
خیر دی، صبر وکړه، داسې خبرې په هر کور کې وي.
نه نور صبر نشم کولی، اوس نو نږدې دی چې د ډېرو پیغورونو له لاسه مې زاره وچوي. و سړیه، خدای به کوي ته به کوي، یوه چاره وکړه.
زه څه چاره وکړم و ښځې؟ که زما په وسه وای په خوا به مې لا چاره کړې وای. ته فکر کوي چې زما اولاد نه دی خوښ؟
ما وویل کیدای شي چې ته یو مشکل ولرې، که یو وارې ته هم ځان ډاکټر ته ورکړه کې ګوندې خدای چې علاج دې وشي.
دا خبره هم سمه ده، سبا ډاکټر ته ورځم. اوس دې نو اوښکې پاکې کړه، نوره مه ژاړه. الا آفرین، شاباس.
سمه ده.
نه داسې نه کېږي، وخانده نو. آفرین، وخانده.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا دلته پر دغه چوکی کینه.
سمه ده ڈاکٹر صاحب، ده ده کینه سمه.
څنګه شو ماینه دو کړل؟
هو می کړل.
ته راکه.
ها ده دی ڈاکٹر صاحب، واخله.
ته ودرګه چیزې وګورم. کومه نشه خو به نه کوي
ڈاکٹر صاحب؟ دا پوښتنه دی ولی وکړه؟
دا پوښتنه ستاله ناروغي سره ډیر اړه لري.
عجیبه ده، نشه له بیا اولادې سره څه اړه لري؟
ګوره ورور کیا، باید دی ډاکټر ټولو پوښتنو ته ځواب ووایي. که کومه خبره دې پټه کړه ناروغي دې نه معلومیږي، او چې ناروغي دې معلومه نشوه علاج هم نه کیږي.
چې داسې ده نو ځان درته وایم، خبره داسې ده چې زه 15 کاله کیږي چرس کوم او ښه ډیر څکوم.
بس 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 پوه شوم، همدا د چرسو نشه ده چې ستا اولاد نه کیږي.
څه شی؟ د چرسو له خاطره مې اولاد نه کیږي؟
هو، چرس ډیره خطرناکه نشه ده، ډیره ناروغي ځینې پیدا کیږي چې یوه هم بیا اولادی ده.
نو ډاکټر صاحب علاج مې نه کیږي؟
علاج دې کیږي، خو یو شرط لري.
څنګه شرط؟
شرط یې دا دی چې باید اول نشه پرېږدي.
ډاکټر صاحب زه دې وارخطا کړم، ما چې ویل څومره سخت شرط به وي. دا خو نو څه خبره نه ده، بس سر له همدانن څخه نور چرس نه څکم.
دومره اسانه کار هم نه دی.
ولې اسانه کار نه دی؟
ته باید اول د نشه علاج وکړې، کله چې د نشه علاج وشو بیا به دې له خیره سره د بیا اولادۍ علاج وکړي.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب.
چې داسې ده نو زه به هم د شفاخانې پته درته ولیکم. شفاخانې کې یوازې د معتادینو علاج کیږي. ها دا دې واخله، دا یې پته ده، هلته ځان بستري کړه.
کوهر دې ودان ډاکټر صاحب، همدا اوس دستي ورځم.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.